سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د شپې 9 بجې دي تاسو اوس مخه کله زدي رادیو نه سلري ساته اوریدل شي د مخام لشبګو د سهار تر شپګو په منځني صفاتو لشبګنوي او د مخ د سهار لشبګو د مخام تر شپګو په لندو سپوندو نسې وش او 25 مترو د خبري خبرونه په خبرونو پیلو په افغانستان کې په تیرو دریونه یو کې لیکټر لګښ پېته تنو د سختو بارانونو او درنو واور لامل خپل ژوند له لاس ور کړی دی او درويشت نور ټپین شوی دی د خبر پی خو د رسیدو په چارو کې د طالبانو د وزارت ویان جانان سائق نن په ویډیو پیغام کې کړی دی خغلی سائق څرګنده کړی دی چې د فبروري له شلمې را پدې خو د سختو رښتونو لامل په افغانستان کې یو زورو شپک سو 15 لوي خورونه په کلی او یا هم یو برخه تخریب شوه ده سائق زده کړی ده چې په دې موده کې یو لکو اتیا زره څاروي هم تلف شوه دي په افغانستان کې سکال د ژمي په پایله کې ورختونه نه و خو له تیرو نږدې څلورو نیو راهیسې په اکثر ولایتونو کې واورې او بارانونه شوه دي د سالنګ لوی لار تیر شپه د واورې د ورخت او توپان لامل د ترافیکو پرمختل شوې د طالبانو د ټولګټو چارو وزارت ویان محمد اشرف حق شناس په ټویټر لیکلی دی چې د تیر شپې لا اتنی مو بجو راورسته د لار د ټول وسایط پرمخ بند شوې ده او د سالنګونو د ساتنې او څارنې ریاست کارکونکو هڅه کوي چې سالنګونو دوړ خواو ته بن پاتې کسان وشوري او خنتی زایلو ته ولیکتوي بلور ته د درنو واور لامل د بامیان کابل ترڅنګ د حاجیګه کوتل پسمه کې هم لار تړل شوی د افغان هندوانو او سکانو استادو له طالبانو غوښتي چې د دوی د غصب شوو ځمکو غم وخوري دوی وایي چې په ننګرهار لوګر پروان خوست بغلان غزنی بلخ او یوشمنور ولایتونو کې ځمکې زورواکو ګرځولې دي د هندوانو او سکانو استادو نن په کابل کې د طالبانو د دلیل سرپرست وزیر مولوی عبدالکریم شرعی سره چې د ځمکو د غصب د مخنیوي د کمیسن مشر هم دی د لیدو پر مهال د خپل ځمکو د غصب مسله راپورته کړه مولوی شرعی د هندوانو سکانو لاستازو غوښتل چې د خپل غصب شوو ځمکو مشخصات د دوی کمیسن ته وسپاري په افغانستان کې د ځینو راپورونو لمخې د سولې په کلونو کې د هندوانو سکانو شمیر لسګونه زرو ته رسیده او د 2021 کال په پیل کې د شمیر شاوخوا 400 چې طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته یو نیم سل ترخ کته شو او د پاکستان چارواکو ویلي دي چې د پخانی بندیوان صدر اعظم عمران خان په وازیان نشي کولای چې د هغه لیدو ته زندان ته ورشي دولتي چارواکو د عمران خان ته تحریک انصاف کنسرچونو پرونو ویل چې حکومت دا پریکړه د امنیتي اندېښنو له کبله کړې ده چارواکي وایي داسې استخباراتي اسناد ترلاسه کړي دي چې پر اډالیا زندان د برید احتمال شته خدای نه دی ویلي چې د برید د عمران خان پر ضد پلان شوی کده توندلارو وسلوالو په ګډون د زندان په نورو بلاکونو نو کې د نور بندیانو پر ضد چارواکو ورځې مخکې هم له دې پریکړې د دې زندان د امنیت تدابیر زیات کړي وو تاسو یې خبرونه اوریدل وړاندې خبرونه کې را سره د مطلب اوریدل شي وړاندې بر سر واورې چې په هرات کې 13 شپې ورختون خلکو ته زیان نه راغلی
برای شپه داسې او باد و داسې باران و واورم ګډ واډم بې خلاکه یخنی و د فرات او بر باندې وروستې دي
د دې ترڅنګ دا به هم را سره واورې چې د سالنګونو لارې د ورختونو له کبله تړل شوې دي د دې ترڅنګ د شته هواد نور کې ملارې بند دي په دې اړه به هم روستي جزئیات ترکړو د ملګرو ملتونو ماموریت به هم په افغانستان کې تم شو چې تمدا سبا د افغانستان لپاره د خپل ماموریت په اړه باندې چې په افغانستان کې وغځوي او کنه په دې اړه دوی وناسه ترسره کړي او همدارنګ د روپی ټولنې د بهرني سیاست مسؤل څرګندونه ته چې په افغانستان کې د خپل وضعیت په اړه یو ځل بیا د څرګنده کړي او هم تم کې وګصاس پیغامونه ته هم ورزوي
دا اکثره شوینه چې ګرانشي د دولت لاس هم ده
په دې اړه نور جزئیات هم شته دا ساسي پیغامونه به هم راوخلو که وخت پات شو نړیواله موضوع به هم راوخلو ملتي هم بار
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړی مشه په دې خبرې خبرونه کې موزه فریده سیال د شمس الحق تازه د تخنیکی چارو په سمبالښت قربانه یو. په هرات کې د وروستي ورښتونو او سیلابونو لامل د دې ولایت په بیلابیلو سیمو کې یو شمېر کورونه نړیدلې چې لامل یې خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اوښتي. تفصیل سیمې په دې راپور کې.
هرات کې د وروستي اورښتونو لامل د دغه ولایت په اوبه چت شریف، ادرسکن، رباتي سنگي، ګلران، پختون زرغون او انجیل ولسوالیو کې د سیلابونو او پکې خلکو ته د اوښتو زیانونو په اړه راپورونه ورکول شوې دي. د سیمې اوسیدونکو ازادي رادیو سره خبرو کې ویل سیلابونو یې کورونه او خونه له اوسیدو وستي او په خبره یې کمرسته ورسره ونه شي خایستون زینور هم ډیر شي. دورې باندې سنگي ولسوالۍ اوسیدونکو عتیق الله ازادي رادیو ته ویل
سلونه خو ډېر راغلي دي، خیمه او شایګه ده خراب شوې دي، ټول شان خراب دي، کوم شای خواړه مو شته وړه ودې شو دا شان کده لاندې شوې دي، خیمه نړېدلې دي، به خې باد الله ته وروره.
نو موړې وایي سره لدې چې په دې سوړ موسم کې خلک د سرپناله ستونې سره مخ شوي، تر څنګه لومړنۍ خوراکي توکو ته لاسرسي هم محدود شوی دی. دغه راز د زندجان ولسوالۍ اوسیدونکي محمد عارف ازادي رادیو ته د تیر شپې د باران وضعیت داسې شریک کړ. د هرات د انجیل ولسوالۍ اوسیدونکي بصیر احمد وایي سیمه کې سیلابونه راغلي او ګڼ شمېر کورونه ویجاړ کړي دي.
زموږ په سیمه کې تیر شپه زیات باران و. تیر ورځې له سهاره د شپې تر لسو بجو باران ورېده، سیلابونه هم راغله. زموږ کلی کې دوه یا درې کورونه په بشپړ ډول ویجاړ شوي دي او د اوسېدو وړ نه
دي. دا چې هرات کې وروستیو سیلابونو او ورښتونو له امله څومره کورونه ویجاړ شوي او پکې خلکو ته د اوښتې مرجوب له شمېر څومره دی، موږ غوښتل په دې اړه د هرات ولایت لپاره د طالبانو د مسؤلینو نظر ولرو، خو د دې راپور تر خپرېدو یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو یو شمېر رسنیو د طالبانو د ځایي مسؤلینو په حواله راپورونه ورکړي چې دغه ولایت کې له پرونه هیڅ د بارانونو له امله د کورونو د نړېدو پیښو کې د یوې امیندواره میرمنې په ګډون لږ تر لږه لس تنه مړه شوي او څلور نور ټپیان شوي دي. د راپورونو پر بنسټ نن سهار د هرات ښار په صوفی آباد سیمه کې د یوه کور د نړېدو له امله د یوې کورنۍ شپږ تنه غړي مړه شول. خو ورښتونه، سیلابونه او پکې اوښتې مرګجوب له یوازې هرات ولایت کې نه بلکې د هیواد په یو شمېر نورو سیمو کې هم رامنځته شوې. په دې اړه نن له غرمې وروسته د طالبانو د حکومت په خطا د رسیدو په چاورو کې د دولت وزارت ویان مولا جانان سایق رسنیو ته په استول شوی یو ویډیوي کلیپ کې ویلي
د کب میاشتې له اولې نېټې تر درویشتمې د واورې بارانونو سړې هوا له امله په هېواد کې له بده مرغه شپېته کسان هېوادوال شهیدان شوي او درویشت کسه زخمیان شوي دي. همدارنګه یو زر شپږ سوه پنځه څلوېښت کورونه هم په کلي او جزي توګه ویجاړ شوي دي. یو سلو اووه اویا زره نه سوه یوولس څاروي هم تلف شوي دي.
نوموړي دا هم ویل چې د نړیوالو مرستندوی موسسو په مرسته یې په ټولو زیانمن شویو سیمو کې تر 22 زره ډیرو کورنیو سره د خوراکي او نقدي توکو مرسته کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د ترانسپورت او هوایی چلن وزارت د هوا پیژندنې ادارې نن د هیواد په 1500 ولایتونو کې د واورې باران نسبتا قوي بادونو او سیلابونو د راوتلو خبر ورکړی دی. د بیلابیلو سیمو اوسیدونکو ازادي رادیو سره خبرو کې اندېښنه ښودلې که پر وخت ورسره مرسته ونه شي ښایي ماشومان یې له یخنۍ ومري.
راپور کې مو اوریدل چې په هرات کې وروستۍ ورښتونو خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اړولي وو. له دې سره جوخت بیا د سالنګ لوی لارې او ځل بیا د ترافیک ورمخ تلل شوی. د طالبانو حکومت د ټولګټو چارو وزارت اعلان کړی چې د لار د سه شنبه په ورځ د شپې ناوخته د تیز واوره او طوفان له امله تړل شوی. ورزو تفصیل له سنکا کړنه ورو.
د سالنګ لوی لار سه شنبه د شپې اتنې بجې د ترافیکو پر مخ وتړل شو. د طالبان حکومت د ټولګټو وزارت ویان اشرف حق شناس نن سهار وختي په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د لار د درنې واورې د ورښت، طوفانونو او د لیدلو ساحې د کموالي له امله تړل شوی. یاد وزارت له مسافرینو څخه وغوښتل چې د خپل خوندیتوب په موخه تر بلې خبرتیا په دې لاره له سفر کولو ډډه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په سالنګونو لوی لارې کې ډېر شمېر مسافر وړونکي موټرونه او مسافر بند پاتې دي. په دې لاره یو بند پاتې شوی موټر چلوونکي حیات الله ازادي راډیو ته وویل چې په دې لاره شاوخوا شپېته مسافر وړونکي موټر بند پاتې دي چې په هر یو کې نږدې 50 مسافر دي چې له ډیرو ستونزو سره مخ دي.
د دوشي پله په سر خلک درولي نه پرېږدي څوک ولاړ شي، هیڅ ډوډۍ نه ده خوړلې. دلته ښځې دي، ماشومان دي، ټول ډیر په تکلیف دي، خوړو لپاره هیڅ نه پیدا کیږي.
خو نوموړي وویل تر اوسه چاته ځاني زیان نه دی رسیدلی. په ورته وخت کې د یو شخصي ترانسپورتي شرکت مرستیال عبدالله هلال ازادي راډیو ته وویل
هغه موټر چې د سویر لخوا شمال ته روانو ټولو حرکت کړی، خو هغه موټر چې د شمال لخوا سویل ته روانو د شپې له 12 بجو تر اوسه ولاړ دی. دوی په پولي دوشي سیمه کې دی، ورته د تګ اجازه نه ده ورکړل شوې.
موږ غوښتل په دې اړه چې دا لار به کله د ترافیکو پر مخ پرانیستل شي او دا چې مسافرینو ته څومره زیان اوښتی د طالبانو حکومت وپوښتو، خو د دوی د حکومت د ټولګټو وزارت ویان اشرف حقشناس او پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت ویان ملا جانان سایق زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو اشرف حقشناس په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د سالنګونو د ساتنې او څارنې ریاست پرسونل هڅه کوي د دې لارې دواړو خواوو کې بند پاتې وسایط او مسافر وژغوري او خوندي ځایونو ته یې ولېږدوي. دا په روان جمعې کې څوم ځل دی چې د سالنګونو لویه لار چې د افغانستان نه شمالي او شمال ختیځ ولایتونه له کابل ختیځو او سویلي ولایتونو سره نښلوي د بیلابیلو ستونزو له امله د ترافیکو پر مخ تړل کیږي.
د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 1921 او 25 مترو
ازادي راډیو څلور ویش ساته. د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مسول په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت په اړه اندېښنه ښیي او ملګرو ملتونو غواړي چې پر طالبانو فشار راولي. ورزو تفصیل په دې اړه امید ځای مل نه ورو.
د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مسول جوزف بورل وای په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت او د ژوند لټولو چارو د خوځو څنډې ته کول د زغم وړ نه دی او باید پر طالبانو فشار راوړل شي. هغه چې پرونی د امنیت شورا په غونډه کې خبري کولې وویل په افغانستان کې جنسيتي اپارتاید روان دی.
افغانستان سینز ټو بی فورګاټ.
ته وایې دا سرکاري چې افغانستان هیر شوی دی، مګر بشري، سیاسي، اقتصادي او د بشري حقوقو وضعیت اندېښمنون کړي. په افغانستان کې د جنسيتي اپارتاید بیلګشته دا وضعیت نور د زغم نه دی. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر په افغانستان کې د بشري حقوقو له امله روان نامناسب وضعیت په نړۍ کې بیساره و بالا او زیات کړه. دا هیواد باید لا یادونه وستل شي. خغلی بورل امنیت شورا ته په خپلو خبرو کې کې څامل طالبانو سره د ملګرو ملتونو د اړیکو پر اخیدوم لاټړ وکړ، خو تر څنګ په طالبانو د فشار راوسو او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د وویشیه بش پریکړلیک په بری کولو هم ټینګار وکړ. د طالبانو حکومت تر اوسه د خغلی بورل د سرګندونو په اړه خبرګون نه دی خوله خوړان دی. بیا لابلو چارواکو ادعا کړې چې په افغانستان کې د ټولو لوري حقونه خوندي دي. ولخوا د خصوصو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو کمیسیون آتش پیته می غونډه په دوام د افغانستان په اړه جوړ شوې ناشته ته په دې سازمان کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فائق ویلي وقته د طالبانو له رسیدو وروسته په دې هیواد کې د بشري حقوقو وضعیت خراب شوی، انجونی او خزل خپل حقوقو به برخي شوی او تاوتریخوالي سره مخ دي.
افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې خزل او انجونی د زده کړو او کار له حقوقو به برخي دي.
د انجونی او خزل د حقوقو فعالین نجلا ایوبی بیا د غونډې ته خبرو کې چې په افغانستان کې له جنسيتي زاویې د بشريت پر ضد جنایت په نوم جوړ شوی و. لنړیوال ټولنې وغوښتل چې په افغانستان کې جنسيتي اپارتاید په رسمیت وپیژني. هغه په افغانستان کې د نجونو او خزو وضعیت استراری وباله. په ورته وخت کې د خزو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو کمیسیون آتش پیته می غونډه کې د افغانستان په اړه لجوړ شوې ناستې وروسته د افغان نجونو او خزو د حقونو یو شمېر فعالانو په یو خبري غونډه کې د طالبانو په کړونو د نیوکه ترڅنګ له هغوی سره د نړۍ تعامل تیروتنه وبلله. لودوی فوزی کوفی وویل په طالبانو د نړۍ له خوا هیڅ ډول فشار نه دی راول شوی.
طالبانو ته هر اونۍ 40 میلیون ډالر ورکول کیږي. په دې موده کې د نړۍ له ډیپلوماټانو سره له سورو زیاتې لیدنې درلودې. دوی د سیمې له ډیرو هیوادونو سره اتي اړیکې لري. د سیمې هیوادونه ډیپلوماټان ولېږي او د دوی ډیپلوماټان یې منلي.
خو په دې خبري غونډه کې بیا فاطمه ګیلانی وویل طالبانو سره اتله تعامل پرته بل لار نشته. همدا ډول د افغان جنو خوځ د حقوقي او شمیر نور فعالانو چې په دې خبري غونډه کې ګډون کړو لنړیوال ټولنې او امنیت شورا غوښتنه وکړه چې د افغانستان په اړه یو والی ولري. د دوشنبه پورز هم د خوځو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو کمیسیون آتش پیته مغونډه کې ویلا ویلو لوریو په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د افغان جنو خوځو د حقوقو د نه خوندیتوب په اړه اندېښنه ښودلې و.
راپور کې مو اوریدل چې د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مسؤل په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې و. بل پلو بیا ټاکل شوی د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبب افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ دفتر یونما د فعالیت غزو لپاره غونډه وکړي. په افغانستان کې د یونما ماموریت سره راتلونکو څلور ورځو پورې پای ته رسیږي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
ټاکل شوې د پنځم به پورس د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی یونما د ماموریت د غزولو په اړه غونډه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د یونما ماموریت پای ته رسیدو ته یوازې څلور ورځې پاتې دي او دغه ماموریت په دمشق په ولسمه پای ته ورسیږي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 غړو د دې شورا د مارچ د شپږمې په غونډه کې د یونما د ماموریت د غزولو ملاتړ کړی و. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولې مشر نذیر احمد فایق حملزین او افغان رسنیو سره په خبرو کې د یونما د ماموریت د غزولو ملاتړ کړی دی. په همدې حال کې یو شمېر سیاسي کارپوهانو او پخوانی ډیپلوماټانو لازادي رادیو سره په خبرو کې وویل د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د یونما فعالیتونه له محدودیتونو سره مخ دي، ځکه چې د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندل شوی او د همدې لپاره د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د پروګرامونو په وړاندې خنډونه جوړوي. د دغو کارپوهانو په باور له دې محدودیتونو سره سره د یونما د ماموریت د غزولو امکان ډیر دی. پخوانی ډیپلوماټ او د سیاسي چارو کارپوه غوث جانباز ازادي رادیو ته وویل
د دې دفتر هغه کمی اړیکې چې دي د طالبانو د حاکمیت د دوام پر وړاندې کې باندې توګه پاتې شي، متاسفانه کوم حواله زپکه په نږدې راتلونکي کې نه وینم تر څو چې طالبان خپل داخلي او نړیوال مشروعیت ترلاسه نکړي. صرف هغه وخت به د یونما دفتر خپل موثریت زیات کړي، صرف هغه وخت به یونما دفتر په خټوګه د داسې چارو لکه د ښځو د ازادۍ قانون او د بشر د ازادۍ قانون حقوقو د څار اخی امکانات ولري.
په نړۍ کې د پخوانی جمهوریت نظام سفیر شکریا بارکزی د یونما پر کار په نیوکه کولو سره وای په سنیو شرایطو کې چې ټاکل شوې د افغانستان بل ځنګړی استازي وټاکل شي، د یونما د کار دوام په ځنګړی توګه غیزمن نه وي.
یونما هغه دفتر دی چې متاسفانه د پوسنی شرایطو کې یوازینی دفتر چې طالبانو سره اړیکه لري، د غوی تر سیوري لاندې خپل ماموریت مخته وړي او د غوی د غوښتنو او کړنو سره سم د خپل ځانونه عیاروي. تر بیر پر دې چې دننه په ملل متحد کې هم مختلف نور سازمانونه دي چې دوی هم د یونما د کړنو څخه په ډیره کچه باندې خوشحال نه دي او د دوی ارزونې متفاوتې دي. زه فکر کوم چې د خپل سیاسي او اقتصادي قدرت لپاره یونما هغه یو واقعي تصویر د افغانستان څخه چې باید ورکړل شي.
د سیاسي چارو کارپو محمد اسحاق اتمر حمیدا کوي چې په افغانستان کې د یونما ماموریت سیاسي ارزښت نه لري او راپورونه د واکمن نظام تر اغېز لاندې دي.
معمولا د یونما ماموریت په بشري حقوقو د مرستو په لمنځته راوستلو سره د دې په توضیح کې همدغسې د حکومتي نهادونو په تقویه کې او د مدني ټولنو په تقویه کې د دې ماموریت محدود دی. زه فکر کوم چې د یونما ماموریت همیشه د حاکم رژیم تر تاثیر لاندې دی او په ټول راپورونو کې دغه په سترګو کېږي.
د یونما د فعالیتونو په اړه د نیوګې په داسې حال کې یي چې دغه سازمان وخت په وخت د طالبانو لخوا د بشري حقوقو د سرغړونو په اړه راپورونه خپروي او تل د طالبان حکومت د افغانانو د بشري حقوقو په ځنګړي ډول د ښځو د حقوقو په نقصولو تران کړی دی. خو د طالبان حکومت له دې مخکې دا کړی و چې په افغانستان کې د یونما فعالیتونه د امریکا له سیاستونو اغیزمن دي او دا ماموریت باید په خپلو پریکړو کې خپل واک وي. یونما په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولې ده چې د 2001 کال د بون له کانفرنس وروسته او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 1401 غنه پریکړه لیک پر بنسټ د غړو د رایو له مخې د 2002 کال د مارچ په 28مه په فعالیت پیل وکړ چې فعالیت یې هر کال د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غړو د رایو پر بنسټ غزول کیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د بیگم پنوم د انلاین زده کړو بنسټ د رواني مارچ میاشتې په تمه نیټه د یو خونیز ټلویزیون د خپرولو د پایل اعلان کړی. په دې اړه نور تفصیل د فیسبوک مینه ورو.
په افغانستان کې لوم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د طالبانو د حکومت د بندیزونو ترڅنګ د بیگم پنوم د انلاین زده کړو یو بنسټ بیو دبلیو د یو خونیز ټلویزیون د خپرولو د پایل اعلان وکړ. د دې ټلویزیون مسولین وایي چې یاد ټلویزیون به د روان تعلیمي کال له پیل سره سم خپل خبرونه پیل کړي. د دوی په وینا د بیګم په نوم ټلویزیون به په 24 ساعتونو کې بیلابل خونیز درسي پروګرامونه ولري چې د ووم ټولګي تر 12 ټولګي به زده کوونکو ته د خونځي ټول درسي مزامین د خونیزو خبرونو او مجربه استادانو لخوا وړاندې کیږي. د بیګم په نوم دغه بنسټ د فرانسې له پاریس ښار نه فعالیت کوي او د سپوږمکۍ له لارې افغانستان کې خپلې خبرونې پیلوي. د دې بنسټ مشرې او د بیګم په نوم د اعلان شوي ټلویزیون بنسټ ایښودونکې حمیده امان وایي چې د مارچ په 8مه د ښځو په نړیواله ورځ د دې ټلویزیون ازمویښتي خپرونې پیل کړې دي. د دې ټلویزیون مؤسسې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دې پریکړې موخه افغان زده کوونکو ته په آنلاین ډول د زده کړو د زمینې برابرول دي. حمیده امان په دې اړه زیاته کړه:
برنامه هایی که در تلویزیون ما البته نشر میکنم اکثریتش برنامه های درسی میباشه که ما
د ټلویزیون کې موږ د افغانستان ټول درسي نصاب د ویډیو لاله خبرو چې هر ورځ لوم ټولګي تر 12 ټولګي د خوانسیو زده کوونکي کولای شي چې یو پروګرامونه تعقیب کړي. زموږ هیله ده چې د افغان جنو زده کوونکو عمومي پول وړ کړو. کوم مزامین چې دوی خوانځي کې درلودل ټول کولای شي چې د بیګم ټلویزیون لاله له مجربو استادانو سره تعقیب کړي.
برای اختیار شاگردا و دخترای افغان که از درس موندن به اختیارشان میمانیم.
دغشان اغلی امان وویل کوم زده کوونکي چې د سهار لخوا د ټلویزیون خوونیز پروګرامونه نشي تعقیب ولای ماسپښین به یې تکرار خبريږي. خو افغان زده کوونکي بیا وایي چې آنلاین درسونه سره لدې چې خپلې ګټې لري هیڅ کله د حضوري درسونو تشه نشي ډکولای. د ولسم ټولګي زده کوونکي نظیفه چې دوه کاله لفارغې دو مخ کې په کور ناسته ده سره لدې چې خوشبینه ده خو بیا هم وایي چې په کابل کې د برېښنا کمی او انټرنیټ ته د نجونو کم لاسرسی به دغه سی پروګرامونه په ښه توګه تعقیب نه کړي.
آنلاین درسونه ډیره زیاته مرسته کولای سي که چیرې خلکو ورسره امکانات ولري. مثلا نو زما په نظر باندې کولای سي له دوی سره ډیر لوی کومک وکړم. خو اوس آنلاین درسونه د حضوري درسونو په اندازه باندې ګټور نه سي تمامېدلای. موږ د آنلاین درسونو ډیره بیلګې لرلې. په پانتون کې په مکتب کې کله چې کورونا و د حضوري درسونو په اندازه باندې ګټور نه دي.
هادیار مغان چې درې کاله کېږي له زده کړو به برخې ده بیا وایي چې آنلاین زده کړې یوازینې لاره وه چې نوموړی یې له بېلابېلو رواني ناروغۍ ژغورلې ده.
درې سه سال تنها راه نجات ما
په دې درېو کلونو کې له رواني ناروغۍ د خلاصون یوازینې لار آنلاین درسونه وو. کله چې طالبانو اعلان وکړ چې مکتبونه تړي یوازې آنلاین درسونه وو چې موږ یې له دې فکرونو خلاص کړو او اوس چې بیګم ټلویزیون خپل نشرات پیلوي او موږ ته په کور کې د زده کړو زمینه برابروي ډېر خوښي یو.
د نهایت خرسند به یې استیم چې میتونیم تحصیل ما را حداقل در خانه ادامه بدیم. و
له دې مخکې بیلابیلو بنسټونو د آنلاین زده کړو په برخه کې فعالیتونه کړي خو دا لومړی ځل دی چې یو ټلویزیون د نجونو د زده کړو په برخه کې 24 ساعته خبرونې پیلوي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنې وروسته په ښځو او نجونو باندې د نورو سیاسي کلتوري او ټولنیزو محدودیتونو ترڅنګ طالبانو له شپږم ټولګي څخه پورته نجونې ښوونځیو ته له تګ راګرځولې دي. که څه هم طالبانو تل ویلي چې د خپل مشرتابه حکم ته په تمه دي او د ښوونځیو د پرانیستلو لپاره د اسلامي شریعت له مخې یوه کړنلارې باندې کار کوي خو د 2.5 کلونو په تیرېدو سره لا هم په دې برخه کې کوم پرمختګ نه دی شوی.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
اوس په هم د افغانستان په جنوب کې هلمند تور شو. د هلمند ولایت یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د روژې په مبارک میاشت کې د نمرنیو څوکو به لوړ شوي او دوی د اخیستلو توان نه لري. د دې ولایت اوسیدونکو په خبره لې وی خو بیکاری ده او لبلې خو اقتصادي ستونزو سره مخ دي چې د بیتوکو هم ورسره لوړ شوي دي. له دې وروسته ساسي پیغامونه اورو او بیا دوی مینې مای ته ورسو.
د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه ښار مازیګرنی دی چې خلک د روژه ماتي لپاره د توکو په پیرولو بوخت دي.
خو هم دی هلمند کې لاله وړاندې ولس له ګرانۍ سر ټکولی، خو د روژې پر اتاک سره په دغه ولایت کې د خوراکي توکو نرخونه نور هم جګ سوي دي. دلته ځینې هغه خلک چې د یوې مړې ډوډۍ ورته پیدا کول ستونزمن کار دی، د روژې په مبارکه میاشت کې د بیو د لوړوالي شکایت کوي. د هلمند ولایت د مرکز لشکرګاه ښار یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته داسې وویل:
بسم الله الرحمن الرحیم، نوم حمید لاری. د نرخونو په اړه قدر توایم، البته په دادی ورځې خو بیخي دغه د روژې د اولې او چې نن یې دومه ده بیخي پورته کړلي دي. یعنی یو شی چې په کوم قیمتو تقریبا دغه شی په دوه برابر باندې اوس نرخ نور هم لوړ کړی دی.
نوم یې عبدالبشیر همدر. بالکل، د روژې په خاطر باید ونې دې سوچ فکر وکړي چې په روژه کې داسې مسکینان راځي چې د ماښام دوم نه لري، حتی د روژه ماته یو څو نه لري، داسې خلکو ته مجبور دي لاس نیولې دي. هغه څخه یو لسته شلې غواړي هغه چې دې ته ورسې دې په یو شی په انټیک شی باندې ولاړ شي.
نوم یې خلاصمن دی. سند پرون کم خوراکی شان چې موږ کور ته وړو هغه د پخوا په پرتله په سلو کې 10% او 40% پورته سوي دی. هغه خوراکي شان او غیر خوراکي توکي که حتی چې بعضي دروازه پر د دکاندار خپل وس نه دي سپمولي.
په لشکرګاه ښار کې ډیر داسې خلک هم پیدا کیږي چې د روژې په روانه میاشت کې د روژه ماتي او پیشلمي لپاره یوازې د یو څه د برابرولو وس لري. په افغانستان کې خلک د روژې د مبارکې میاشت په خاطر ځانګړي تیاریانې نیسي. د روژې په میاشت کې د ښار په هره څنډه کې خرماوي، رنګارنګ مرباوي او د دې ترڅنګ نورې رنګارنګ میوې او داسې نور خوراکي توکي لیدل کیږي. له دې ټولو سره سره هلمندیان د ښاروالۍ د مسؤلینو غوښتنه کوي چې د توکو قیمتونه دې کنټرول کړي.
دولت شروالی است خو اول په کار چې د امه په هوی د لارې څخه د دې دکاندارانو سره کار واخی چې مثلا دوی ته امه په هوی ورکړي چې تاسو باید د عامو مسلمانانو سره نیکی وکړي، مثلا په دغه روژه کې اوسه د رحمت ډک چلند سره وکړي. که چیرې عام دکاندارانو دغه نیک خبرې څخه مثلا دی اخستنه کوي، نو باید بیا دکانونه وتړل شي، دوی سره باید قانوني او شرعي برخورد باید ورسره وشي. د شروالۍ د خواسته اول مې د دکاندارانو سره غوښتنه دا ده ځکه چې د په دولت هم دونه څه نه کېږي، چار څه به دولت سمې ځکه چې دا مسله ټوله دکاندارانو ته راجع دي. دکانداران باید دغه هڅه وکړي چې کوم شی چې په تیر وختو کې ورکوي په هغه نرخ ورکړي، وس توفیق ته دي وکړي چې درغه ارزانه کې که ارزانه نه کې لوړې خو بهخي نه کې. او د دولت څخه مې دا غوښتنه ده چې باید په ورځ کې یو واري یا دوه واري نظارت پر ټولو دکاندارانو وکړي چې لاشه دا نرخ پر خپل.
د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند هم د روژې د میاشتې پر رسېدو سره له چارواکو غوښتي دي چې د خوراکي توکو د بیو د زیاتوالي د مخنیوي لپاره دي جدید څارنه وکړي او اړین اقدامات وکړي. ملا محمد حسن اخوند په خپل یو خبره کړي پیغام کې د روژې مبارکه میاشت د ټولو مسلمانانو لپاره یو فرصت بلل ده او له ټولو یې غوښتنه کړې ده چې د یو بل ترمنځ خواخوږي وشي، له یووالي او رحمۍ څخه کار واخلي او د بیواسه او بیواز له لاسنیوی وکړي.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه وایم. د ازادي رادیو ټول محترم اوریدونکو ته اتل يم د هلمند ولایت څخه. روجان دلته 13 ورځ مژ د ګرمسیل سوالي سفر او ځکه میلا و نوزت للی و مده بازار ته. ته په خدای باور وکه پر هر چوک باندې به دوه دانی درې دانی د بیا سرپرست مېرمنې ناستې وي. خدای واس به کوي چر مسلمان به ولې دی ولا وروره ک د 10 روپی په واسه ک د 10 روپی په واسه کومک را سره وکي. نظم پر مړو تجارانو باندې دا ټاغ دي چې تیس به څه وخت خپل زکاتونه باسي. خدغه د چا خوندې اومندې د غز مشت د افغانستان خو یا به خاون شي حصوي، یا به زوی شي حصوي، یا به د کورنی سرپرست نه لري د بچانو پالنه به د دوی په غاړی. نو بار کې زکاتونه ورکې خدا غز مشت د افغانستان شریف خوندې دي چې درننه پوره چا په لو ولا کلی دلی وو، مګر نن الات دغه ته مجبور کړی دي چې چوک تر وتل دي. ما او تا ته خاص وزاري کې چې کومک را سره وکي، پر مړو تجارانو مو د غژغ د کومکونه ور سره وکي. او بل دغه مایوبین وړنه چې ډیر په سختو ستونزو کې دي، د اسلامي امارات سمې دا غوښتنه ده چې په خو به د مایوب ما شپږ زره وسه دوله کې دوله زر وو وسه ورشل زر کې، ځکه چې دغه دروژې حالات راغلي دي. پروژې کې هر شی ګران دی، نظریات ورته لري. خدای پاک دې وکړي چې دغه ته د ازمږ ماړه تجارانو ورونه توجه وکړي او دغه بیا سرپرست مېرمنو سره کومک وکړي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم رور جان. زه یو مازده موټر چلوونکی یم. جلال آباد څخه دغه اکثرا شیونه چې ګران شیب دی دې کې دولت لاسم دی دغه کمیسیونونو په نوم چې دوی کوم قرارداد د خلکو ته ورکړی دی دا د لاریو کمیسیونونه نو دغه به مونږ به چې کوم مالونه دی کابل دی ځایونه راوړل دی خوانه بمبار وی وړه خوانه بارزان راتللو په 2-3000 روپۍ نو دوی د خپلې ګټې دپاره 2-300 د موټرو نه 400 اخلي نو دوی بیا چې دی دا کرایګان 6000 0000 څو چنده جیګې کړي د نوبت معاملې نو دا چې دی اکثرا دغې کې دا چارواکي لاس لري دغه کمیسیونونه خلک ناراضه دي نو دغه باید ختم شي نو دغې کې ډېر فساد دی او ډېر خلک ته نتنګ راغلي دي خاص کر موټروانان
ستاسی پیغام ستاسی نظر
په دوی منی مېکې مو د سپورت لنډګره پروګرام درته لرو خو درغه وړاندې د دې سات خبرونه وایو په افغانستان کې په تیرو درې اونیو کې لکټر لګ شپې ته نه د سختو بارانونو درنو وور لامل مړ شوی یو درې وشنو ټپیان دي د خبره په خوته رسیدو په چارو کې طالبان د وزارت بیان چنل سایق نن په ویډیو پیغام کې کړی دا هغه څرګنده کړی چې په دې ورختونو کې یو زرو شپږ سو پنځه لوخ کورونه تخریب شوی او همدارنګ یو لوکاتیا زرو څربې هم لمنځه تللې د سالنګ لوی لار تیر شپه د ورخت او طوفان له کبله د ترافیک پر مخ تر شوی د خبره د طالبان د ټول کټو چارو وزارت بیان محمد اشرف حقشناس نن په ټویټر لیکلی دا بلور ته بیا د وارو له کبله بامیان کابل ترمنځ د حاجیګه کوتل هم تړل شوی د افغان هندوانو او سکانو استاذو له طالبانو غوښتي چې د دوی غصب شوی سمکې ورته ور وګرځوي دوی ویل چې په ننګرهار لوګر پروان خوست بغلان غزنی بلخ او یو شمېر ولایتونو کې سمکې زورواکو ګرځولې د هندوانو د غوښتنې نن په کابل کې د طالبانو د لی وزیر له سرپرست وزیر مولوی عبدالحکیم شرایط څخه چې د دې سمکو د غصب د مخنیوي د کمیسیون مشر هم د لیدو پر مهال کړی دی او د پاکستان حکومت اعلان کړی چې د بخښنی بندیوان صدر اعظم عمران خان په وزن نشکوالی هغه ته زندان ته د لیدو لپاره ورشي چارواکو ویلي دي چې دغه پریکړه د امنیتي اندېښنو له کبله شوې د چارواکو په خبره داسې استخباراتي اسناد ترلاسه کړي دي چې پر اډیالي زندان د برید احتمال شته لدې مخکې هم چارواکو ویلي وو چې درې افغانانی له وسلو سره د نجدان د زندان ته نږدې نیولې وو د افغانانو تمه درلودله چې په دې زندان حمله وکړي
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي رادیو لدې اونیز پروگرام سره د سپورت لړګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال
د ازادي رادیو درن اوریدونکو سلامونه مې ومنه د لوبله میدان ونیزي سپورتي خبرونه ته مو یو ور بیا ز بختيار ساحل هر کله کوم په دې خبرونه کې به واوري افغانستان لایرلند د ورزنۍ سیالي لوبلړۍ ګټلې ده رشید خان یو ور بیا نړیوال کرکټ ته راستنیږي د پاکستان غوړ لیگ سیالي د پلی آف پړاو ته رسیدلې دي هند یو ور بیا د ټیسټ سیالي د لوبلړۍ په ډلبندۍ کې اول مقام ته رسیدلې ده د هند څوکت او پچون کې روي چندرن اشوین یو ور بیا په ټیسټ کرکټ کې لومړی مقام ته رسیدلې او د خبرونې په دویم نیمایي کې مولا نړیوال مبصر احمد فرهاد فدائی سره د ایرلند پر وړاندې د افغانستان د بری پر ازونو او نوې ځوانانو په اغیزناکو سیالۍ او مرکه کړې ده تر سره پاتې شي د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د ایرلند ملي لوبډلې ته د ورځنیو سیالیو په لوبلړۍ کې 2-0 پر وړاندې ماتې ورکړې ده د درې ورځنیو سیالیو د لوبلړۍ دوه لوبې افغانستان ګټلې دي او یوې د ورخت لامل نه ده تر سره شوی د دې ریپورت جزئیات به سالم احمد سالی وړاندې کړی
یو چکر څنګه ولې بال
الله شروعات هم خراب وکړو خو بس پس تم ته کم بیک وکړ
تاسو ما باندې ما پهل کې سی یو بول بال اول بال چکر منی ونه ورخه دا و
نا لومړی مې چې بیرته مې ډاډ ډاډ
کس بیر کس مال ګډ ګډ سا واخلا
افغانستان له آیرلند د ورځنیو سیالیو لوبلړۍ وګټله
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې وکولې سوې چې آیرلند ته په ورستۍ ورځنۍ سیالۍ کې هم ماتې ورکړې او له دې سره د لوبلړې 2-0 په وړاندې وګټي. دغه سیالۍ چې د سې شمې په ورځ د مارچ پر 12 نیټه د کابل پر وخت مازدیګر 4 بجې د متحده عرب اماراتو په شارجه لوبغالي کې پیل شوې وه. آیرلند یې په 4 ګټله او توپ اچونې غوره کړه. افغان لوبډلې د 9 لوبغاړو په سوځېدو وروسته 2.8 منډې وکړې او 50 اوورونه یې ولوبول. په افغان توپ وهونکي کې لوبډل مشر حجمت الله شهیدی 9 شپېته، رحمان الله ګربز 1.50 او محمد نبی 8.40 منډې وکړې. د آیرلند په توپ اچونکو کې مارک اجیر 3 او بیری مکارتي 2 لوبغاړي وسوځول. آیرلند یو بار بیا لومړی وکټه ژر له لاسه ورکړه. خو د لوبډل مشر پاول سترلینګ او کرتی کمپر اوږدې ملګرتیا آیرلند ته د لوبې د ګټلو چانس برابر کړی وو. خو د افغانستان د ورو توپ اچونکو ډلګۍ د آیرلند لوبډله ډېر ژر د هدف له پوره کولو راوګرځوله. په دې سیالۍ کې چې په لومړي ځل لوبیدونکي ځوان ننګیالي خروټي او محمد نبی ډېره ښه توپ اچونه وکړه چې دواړو په شریکه 9 لوبغاړي وسوځول. محمد نبی تر 1.16 ورځنیو سیالیو وروسته وتوانې چې په یوه لوبه کې 5 لوبغاړي وسوځوي. هغه په لسو اوورونو کې 3 میدان اوورونه وکړل او 12 منډې ورکړې. دغه راز ننګیالي خروټي بیا په 9 اوورونو کې 4 میدان اوورونه وکړل، 13 منډې ورکړې او 4 لوبغاړي وسوځول. د میلمه لوبډلې لپاره یوازې سترلینګ وتوانې چې 50 منډې وکړې او نوره ټولو لوبډلې په 15 اوور کې په 119 منډو وسوځېده چې د 112 منډو په توپیر یې ماتې وخوړه. د دې لوبلړې لومړۍ سیالي هم افغانستان ګټلې وه او دویمه بیا د ورشت له کبله نه وه ترسره سوې. د دې سیالۍ د غوره او اغېزناک لوبغاړي جایزې محمد نبی وګټلې او رحمن الله ګربز بیا د لوبلړې د غوره لوبغاړي په توګه ونومول سو. د ویلو ده چې دواړه هیوادونه به د 3 اوره سیالیو لوبلړې د روانې مارچ میاشتې پر 15 نیټه پیل کړي.
پا ورزش کولو ل نشې موادو ځان وساتي.
د آیرلند پر وړاندې د ګټل شوی لوبلړې په تړاو د افغان لوبډلې تر ټولو مشر او تجربه لرونکي لوبغاړي محمد نبی ساحل غږېدلې ده. هغه په ورستۍ سیالۍ کې د غوره لوبغاړي جایزه هم اخیستې ده.
ته هم خبر پرفارمنس اورال لټیم نو کوشش هم دا و چې یو ښه ټارګټ ورکو آیرلند ته. نو هغه ټایم کې لږ د تیز رنزو ضرورت و نو ما 50 ته دومره سوچ نه کړ، ځکه هماغه بالر ما غوښتل چې باندې رنزو نه وکړم او نو ټارګټ لږ لوړ کې. نو بدبختانه 50 مې سو موږ هم کې اوټ شروع اورال موږ اول نه ویدر کتل یو نن به ډیو نه کیږي او یو ډېر ښه پریکړه و چې اول موږ بیټنګ وکړو وروسته بالینګ وکړو. او په دې کې زوریا غ شاین ول چې په لاین اولین کې بالینګ کول او مغه سي وشو او کامیاب هم شو. زمون کوشش همدا و اول وکټ نه بعد چې سمره موږ ډاٹ بال کوو سو لاین اولین کې بالینګ کوو سو غلطي باغی کې، ځکه چې وکټ اسانه نه و. اسانه هغه ته و چې موږ غلط بالینګ وکړو او ته روم ورکو ډېر مخکې بال ورته وکړو نو هغه اسانه ولو بال او کومنګ ګډ لاین کې وکټ ټو وکټ بالینګ کو بیا مشکل لګا غلط شاټ نه لګیدې بیا بتا غلط ٹرائی کوله یا بده وهو یا واوټ کې دی او ما غسی اوس یو وکټ چې موږ ته دوه وکټ راغله وکټ ټوټلی چینج و بیا سپین کل پاره او موږ په کامیاب شو. نه ننګیال خلو بغړې ده وانسان انده ده زه دا نه ویلم چې ما په ځای به دی راځي ما زمو سره لوبه کوم دیم را سره مانا زمو سره ما او نم بولینګ کو نو الله دیو کې موږ ځای ونیسي نو ښه خبره ده وانسان انده ده سید اول میچ ویل پرشر کې اول دور لا دور لک پرشر کې نو بیا دات ګرنا ډیر ورک نو بیا درې مور کې ډیر خسر د ځوانانو زلیدل د افغانستان آینده خو روخانه خودل دي. یعنی زمونږ سمه شاده سمره کرکټ ته یعنی خو ځوانان روزل کی نو خوشاله یو ځوانانو دا چې سمره ځوانان ټیم ته راځي ښه خبر ده. خو دا سینې چې ټول یو دم راځول په طریقه په سټپ بای سټپ باندې سمره چې ضرورت یې موږ مونږ باید راسي ټیم ته او ان شاء الله موږ سره به ټیم هم کامیابی او ټیم به کلپس کې نه ده. هر وخت شلوریزه ده ماته ما زما فیورټ ټی 20 اکثرا او ان شاء الله کوشش کو پرفارمنس کو سیریز دروټ
پلان کې د چې راشد خان یو اربیا نړیوال کرکټ تر اوګرځي د افغانستان کرکټ بورډ اداري یو سرچینه ازادي رادیو ته ویلي دي چې راشد خان غواړي د ایرلند پر وړاندې په شلوریزو سیالیو کې ولوبېږي د یاد سرچینه د معلوماتو پر بنسټ راشد خان ته د هغه اړوندو ډاکټرانو د لوبېدو اجازه ورکړې ده او په وینا یې ډاډمن ده چې ښاغلی خان به بیرته راو ګرځي راشد خان تیر کال تر 500 اوریز نړیوال جام وروسته په انګلستان کې د ملا عملیات تر سره کړل چې لاغه وروسته یې بیا کومه سیالي نه تر سره کړي بلور ته ملي لوبډلې ته د مجیب الرحمن را ګرځیدل لا هم په شک کې دي د کرکټ بورډ یا د سرچینې ویلي دي د دې امکان نشته چې مجیب د ایرلند پر وړاندې لوبلړۍ کې ولوبول شي د مجیب الرحمن لاس په دې وروستیو کې ټپي شوی و چې بیا په څو لوبلړیو کې ونه لوبول شو د هندستان د کرکټ ملي لوبډله یو ور بیا د ټیسټ کرکټ په نړیواله درجه بندۍ کې اول مقام ترلاسه کړی دی هند په خپل قربتوب وکړی شول چې په 15 ټیسټ سیالیو کې څلور د یو پر وړاندې خپل میلما انګلستان ته ماتې ورکړي هندي لوبډلې چې د ټیسټ چمپیونشپ تر سیالۍ وروسته تر دې دمه 38 سیالۍ ترسره کړې دي څلور زره شپږ سوه شپږ دېرش پوینټونه یا نمرې لري او د دوی د نمرو ارزښت یو سلو دوه ویشت دی د هند تر لوبډلې وروسته بیا آسترالیا په دویم مقام کې ځای لري چې تازه یې نیوزیلند ته په ټیسټ سیالیو کې دوه د صفر پر وړاندې ماتې ورکړې ده د ټیسټ چمپیونشپ تر ګټلو وروسته آسترالیا یو ور بیا څلوېښت ټیسټ لوبې لوبولې دي چې څلور زره اووه سوه اته نوي منډې کړې دي او د دوی د نمرو ارزښت یو سل شل دی انګلستان چې هند ته تازه څلور ټیسټ سیالۍ بایللې دي په نه څلوېښت لوبو کې 5,433 نمرې لري او د دوی د نمرو ارزښت چې دی یو سل یولس دی په ترتیب سره بیا سویلي افریقا په څلورم مقام کې نیوزیلند په 5 مقام کې پاکستان په 6 مقام کې ویسټ انډیز په 8 مقام کې سریلانکا 8 مقام کې بنگلاديش په 9 مقام کې زیمبابوې په 10 مقام کې ایرلند په 11 او افغانستان په 12 مقام کې ځای لري
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی ده
د هندستان د ټیسټ لوبو تر ټولو مخکښ تو پچونکې روی چندرن اشوین یو ور بیا د ټیسټ تو پچونکو په درجه بندۍ کې اول مقام ته رسیدلې ده هغه د انګلستان خلاف په لوبه کې وکول شول چې د خپل نمرو مجموعه 904 ته لوړ کړی چې لامل یې اول مقام ته ورسید دغه د نمرو ارزښت تر دې د 1800 دی دغه راز د استرالیا توپچون کې جاش هازلیوډ بیا په دویم مقام کې قرار لري جسپیر بومرا په دریم مقام کې کګي سوراباډا په څلورم مقام کې پاٹ کمنز په پنځم مقام کې نتن لاین په شپږم مقام کې رویندرا جدیجا په اووم مقام کې پراب جای سوریا په اتم مقام کې جیمز انډرسن په نهم او شاهین افریدی په لسم مقام کې قرار لري د پاکستان غوره لیګ یا پی ایس ایل سیالۍ هم د پلی آف پړاو ته رسیدلې دي د پلی آف پړاو به د رواني مارچ میاشتې په 14 نیټه د کراچۍ په نېشنل لوبغالي کې پیل شي لومړی سیالي به د ملتان سلطان او پېښور زلمو د لوبډلو ترمنځ وي چې دې ته د کوالیفایر 1 سیالي وایي د کوالیفایر 1 ګټونکي لوبډله به ډایرک یا نیغ په نیغه پایلو به تزي او بیلونکي لوبډله به په دغه مقام کې پاتې کیږي بیا به د الیمینیټر له پړاو څخه چې د مارچ په 15 نیټه تر سره کیږي د اسلام آباد یونایټیډ او کوټا ګلیډیټرز له لوبډلې به ګټونکي لوبډله د کوالیفایر 1 له بیلونکي سره لوبه کوي او هغه به بیا پایلو به تزي پایلو به د مارچ په 14 نیټه په کراچۍ لوبغالي کې تر سره کیږي د ولید چې په دې سیالیو کې د افغانستان له لوري نوین الحق لوبه وکړه چې د پېښور زلمو د لوبډلې په ټولو ګټل شویو سیالیو کې یا پلی آف ته د پېښور زلمو په رسولو کې مهمه ونډه درلوده خو له ایرلند سره د شلوریزو سیالیو په خاطر هغه بیرته دوبۍ ته ستون شوی دی او درنو اوریدونکو اوس د خبرونې په دویمې نیمایي کې درته ځانګړې مرکه خبرو. زموږ د دې ونې د ځانګړې مرکې میلمه د کرکټ لوبو نړیوال مبصر احمد فرهاد فدایی دی، هغه چې د آیرلند او افغانستان په سیالیو یې تبصره هم کړې ده. په دې را سره غږېدلی چې افغانستان څنګه وکړی شول چې آیرلند ته په دې ورځنیو سیالیو کې ماتې ورکړي. نور په مرکه کې واورئ.
فدایی صاحب، ستړی مشي، هند او سریلانکا ته د لوبلړیو تر بایللو وروسته لومړی ځل دی چې افغانستان د ورځنیو سیالیو لوبلړۍ ګټي. د آیرلند لوبډله کمزورې ده او که افغان لوبډله یو بیا را منظمه شوې ده؟
سلامونه. بالکل، اول ځل د افغانستان 2014 کال کې یو ورځنۍ سیالیو لوبه او لوبلړۍ وګټله. آیرلند هم یو پیاوړی لوبډله وه، افغانستان ته په ټیسټ لوبو کې ماتې ورکړه او دا ډېره ښه شوه. افغانستان بیرته په یو ورځنۍ سیالۍ کې لوبې ځینې وګټلې او هیله ده چې انشاءالله راتلونکي شل ورځې لوبې به ډېرې خوندورې وي.
د آیرلند پر وړاندې د افغانستان په ملي لوبډله کې ځوان لوبېدونکي لوبغاړي ننګیالي خروټي له محمد نبي سره یو ځای خطو پچونه وکړه. څلور لوبغاړي وسوځول. ته هم فکر کوي چې ننګیالی باید په ملي لوبډله کې په مسلسله توګه ولوبول شي؟
البته، ننګیال خروټي ډېره ښایسته لوبه وکړله او د محمد نبي خو بېچاره پرفارمنس و. لومړي ځل لپاره په نړیوالو لوبو کې نبی 15 وکټې واخیستلې او په زمین کې 43 منډې هم وکړلې، نو هغه ډېر یو ښه پرفارمنس و. نبی د افغانستان لپاره همیشه لوبو کې ښه پرفارمنس کړی ده او لوبې د افغانستان لپاره ګټلې دي. دا سه ننګیال خروټی راغی او په خپل ډیبیو باندې د 40 وکټې واخیستلې. دا د افغانستان لپاره دریم لوبغاړی شو سه د شاپور صدران او د مجیب صدران وروسته په خپل ډیبیو باندې 40 وکټې واخیستلې.
کچیر راشد خان او مجیب رحمان بیرته لوبډلې تر استانه شی، بیا هم د ننګیالي خروټي د لوبیدلو چانس ویني؟
بالکل، دا خو د نوې ځوانانو استعداد ته په کتلو به په نړیوال کرکټ کې دوی ته فرصت ورکول کیږي او ان شاء الله سستل کې پلار به یو سه ننګیال خروټي نور زیات لوبو کې ان شاء الله وګورو. کچیر تر راشد خان او مجیب رحمان لوبې تر استو، البته خپل لوبډلې ته بیرته راستون سي، نو دا بیا د سیسی د کوچ او د کپتان او ورسره د کنډیشنز په نظر کې نیولو سره لوبغاړي ټاکل کیږي. زما خپل شخصي فکر دا ده چې د نړیوال جام په سیالیو کې چې راتلونکو څو میاشتو کې به په ویسټ انډیز کې یو افغانستان هغلته د نیوزیلینډ او همدارس د ویسټ انډیز او یوګانډا او پاپا نیوګینی سره په یو ګروپ کې دي، هغلته د ننګیال خروټي شتون به ډېر ګټور وي، ځکه چې هغه ویکټو باندې لفټ آرم فنګر سپنر کولای شي چې ډېر اغېزمن ثابت شي. نو زما هیله به دایي چې هغه راتلونکو لوبو کې باید ولوبېږي او په ځانګړې توګه باندې هغه باید د نړیوال جام سیالیو لپاره چمتو کړی شي.
د نوي ځوانانو په ډله کې علامه محمد غزنفر په دوو سیالیو کې هغه څه ونه کړل چې تمه ترې کېده، یو ویکټ یې هم ترلاسه نه کړه. آیا فکر نه کوئ چې یاد لوبغاړی کله له وخت مخکې په ملي لوبډله کې ولوبید؟
علامه محمد غزنفر باندې کوغه کې کو هغه داد سي. علامه محمد غزنفر هغه ټرننګ پوینټ د گیم د محمد نبی بالینګ کې د سرننګ ویکټ او هغه کې چې علامه محمد غزنفر ونیو، نو دا ډېره ښه ده چې یو لوبغاړی فل پیکیج کې لوبډله سره یو ځای شي او بیا په دومره ینګ ایج کې د افغانستان لپاره ټول نه ځوان ترین لوبغاړی شو سي راغی او په او ډی آی کې ډیبیو وکړه. دی په بیټنګ کې هم ماشاءالله هیټ کولای شي او د انډر 19 ورلد کپ سیالیو کې موږ د لوبو ولیدل سي تقریبا ډېر څلوېښت منډې وکړې او په ډېر کم وخت کې وکړلې او افغانستان ټارګیټ یو څه حده پورې راپورته کړ. او په زمن کې بالینګ خو موږ تاسو وکړه چې ډېر پیاوړی او بغیر د کومې ویرې نه دی بالینګ کوي او د نن ډارې کې چې بیټسمین دې تر وغواړي چې راځه تک په ما باندې شاټ وهي او بیټسمین ریسیو کی یا بال دسې و کسی بیټسمین ډرایو ته مجبور کسی کله بیټسمین ډرایو کوي بال زیپ سی تر تیر سی او اکثره دی بیټسمین اوټوالی سی. خو فیلډر هم ښه فیلډر دی، یعنی دغه کیچ نیول او بیا په باونډری باندې درېدل او موږ ماشاءالله ټولونه چې قدی فیلډر دغه ده، نو دا په خپله ټوله کې د هر اړخ نه د لوبغاړو سره یو ځای لوبډله پیاوړی کولی شي. علامه محمد غزنفر سره بخت یاري ونه کړه، ګینې په اوله لوبه کې دوه کیچه تقریبا ډراپ شو، یو خو یې خپله ډراپ کړ، یو کیچ کیپر نه تیز تیر شو که سلپ فیلډر ونو کېدای شي دته ویکټ سه وله. نو په دې باندې یو بالر ویکټ وانخیستله، داسې ویل سه دا به ښه لوبغاړی نه وي، زه فکر کوم چې دا به سره لږه زیاتي که دغه په اوله لوبه کې او په دومه لوبه کې دغه اکانمي وګوري نو ہی اکانمی سره بالنګ کړی دا او سره دي چې بیٹسمین دی اوټولو کوشش کړی دا بیٹسمین ته ډیر نمبر نه دی ورکړی نو زه فکر کوم چې افغانستان لپاره الله محمد غزنفر یو ښه پراسپیکټ دا یو ځوان لوبغاړی چې راتلونکي کې افغانستان ته ان شاء الله ډیر سیالۍ وګټلی شي.
که څه هم په وروستۍ سیالۍ کې د ایرلند لوبډله تر 15 اورونو پورې ټوله وسوځېده او 15 اورونه پاتې شول، خو نوې زدران چې دا یې لومړۍ نړیواله سیالي وه د دې هیلې ورکوي چې د افغانستان غوره چټک توپ اچوونکی به وي.
نوې زدران بالکل بل نوې لوبغاړی ده چې هغه نوې بال سره کولای شي په سر کې وکټې واخلي. داسې په دې لوبه کې نوې زدران ته لومبي اورونو کې بال بل ورنکړی شو. هغه تاسو زموږ د هدف کمو کپتان شاید دا فکر کړی چې نوې بالر ده په ډیبیو باندې ده داسې نه شي چې رنزونه ځینې وکړي، خو داسې کله موږ اول بالنګ کوو یا که سکور مخه کړی او نوې زدران ته موږ نوې بال ورکوو او په ټوله کې نوې زدران ماشاءالله خپل د ټیسټ په ډیبیو کې ځان ثابت کړ او هیله ودایي سي هغه هم د افغانستان لپاره هیلو بیو کې وو چټک توپ چوونکی ده. لاین او لینک ډېر ښه ده، ډېر ښایسته هارډ لینک باندې دی بال کوي او د دې دغه هارډ لینک بیټسمین ته ستونزې جوړولی سي او بیټسمین اوټولی سي. نو نوې زدران ښه لوبغاړی ده او بل اټاکینګ بالر ده، هغه بدماشۍ سره وکټ اخیستل سي حمید حسن کوچ کله کله وایي نو دا په بدماشۍ باندې وکټ اخیستلی شي، خو هم ځوان ده، دی به په خپل پیس باندې کار کوي. هغه ته سلیم صافی هم د موږ چټک تیز توپ چوونکی بالر ده، دغه پول د بالرانو رسم سي بلال سمی ده. نو دا به ان شاء الله د افغانستان لپاره ډیره ګټوره خبره وي، ځکه سیر تر څنګ ته فضل حق فاروقي د ژغه تجربه اوس بیخي ډیره سوې ده او ورسره ورسره دغه اوس ډیت اوورس کې بالنګ ډیر ښه سوی ده. نو دا سي سړی ګوري ان شاء الله هیلي جوړیږي چې د افغانستان لوبډله به نور هم منظم شي.
یو ور بیا حشمت الله شهیدی په پرله پسې دوه لوبو کې نیمه سلیزه ووهلې، د دې لوب لړۍ د ګټلو عینت همدا کېدای شي.
حشمت الله شهیدی خسته بیټنګ وکړه په اوله یو ورځنۍ سیالۍ کې ټول نه تیز خپل نیمه سلیزه ووهله، دومره کې ټول نه قرارې نیمه سلیزه خبره ووهله. زه فکر کوم چې دا هغه کنډیشنز ته لیدلو سره یو د لوبې په اړه باندې په سم شکل باندې پوهېدل او بیا دې وروسته خپل ځان تطبیقول. نو ولې نه، کرکټ خو ټیم سپورت ده او یو لوبغاړی په تنهایی لوبه نشي ګټلی او په کار ته چې ټول لوبغاړي یو ځای لوبه کې ونډه واخلي تر څو لوبه وګوري. حشمت الله شهیدی په کپتانۍ کې اوس موږ لیدلی دي چې د سره دا فکر اوس پیاوړی شوی ده چې کوم لوبغاړی په څه وخت باندې د یو لوبې په ځانګړي توګه باندې چې کله بالنګ کېږي. نو دا موږ ویلی شو چې مثلا په لوبه کې د محمد نبی راوستل، د ننګیال خروټی راوستل، هغه باندې اعتماد کول اگر چې په هغه باندې پاول ورکې سکور وسو یا پاول بال باندې پشپګیز ولګېد، نو دا په ټوله کې د هغه کیریکټر دی او داسې بیا تاسو سره په ټیم کې لکه محمد نبی غوندې لوبغاړي چې هغه نوي ځوانانو ته ورزی او ډاډګیرنه ورکوي، دا په خپل یو ډیر غټ قوت دی هر لوبډل سره. او بیرته کې چیرته د حشمت الله شهیدی رول تر اسو نو خو خامخا د 206 درس رنزو سکور کول او بیا مقابل ټیم ته 210 درس رنزو هدف ټاکل، دا ښایي چې د کې د دغه نیمه سلیزه ډیره مهمه وه، ځکه چې وسره څنګ ته د نوروز سکل رحمان الله ګربز او څوبل بیټسمنونه درې د تناخه پارټنرشپ بیا د محمد نبی او د حشمت الله شهیدی او وروسته هغه څومره نمرې چې موږ توقع کول ونه شو، خو هغه د اوس په وکټ کې به خامخا لګ مشکل او بلکې د لګ درې دلې یو پی او اسانه نه وینم لري اخیستل. نو د دې کوم رقم سه اننګز راجور کړل ټوله کې بالکل د لوبه پر مخړلو کې او بل اخره د افغانستان د لوبه ګټل کې خپل ونډه لري.
په دې لوب لړۍ کې د رحمان الله ګربز تو بوهنه مخاوه یو سلیزه او یو نیمه سلیزه وهله، ولی ګربز یو دم خپل فوم له لاسه ورکوي؟
اوس لپاره خو ګربز ماشاءالله فهم کې ده او سلیزی والا نیمه سلیزی والا بل پلیئر آف دا ټورنامنټ سو یو سل دوه اویا نمرې کړي دي په دوو لوبو کې او په همدغه باندې به مخته لاړ سوسي انشاءالله. ګربز به راتلونکي سیالیو کې هم ښه کارکردګي کوي، خو د ګربز همدغه لوبه ده ګربز به تاته په اکثرو لوبو کې سکور کوي، کله کله به نم کوي او تر نه داسې ګربز خ بیٹسمین ده همدارس ډیر خ فیلډر ده مونږ په دې ډیرو دوه لوبو کې او په څو لوبو کې سکل ګوربس کیپینګ نه کوي په ډیپ باونډری باندې د فیلډینګ کې دي دا غمند بال رانیول د سلوریز مخه راګرځول او په چټک شکل باندې برته توپ کیپر یا فیلډر ته ورسول دا هم باید د لوبې مهمه اړخ ده چې ولیدل شي نو په ټوله کې ګوربس د افغانستان لپاره امپیکټ پلیئر ده او هیله به دایسي ان شاء الله د افغانستان لپاره پراتونکو کې هم خیر
د محمد نبی ساحل پر رول کا خبرې وکړو پورستی لوبه کې اتسل وخمنډي وکړي په سخت وخت کې او په لومړي ځلې په نړیوالو یورزنیو سیالیو کې پنځلو بغاړي وسوځول ستاسو له اند محمد نبی باید یورزنیو سیالیو ته لا دوام ورکړي
محمد نبی خو به څاره لوبغاړي دا او موږ خوشبخت یو محمد نبی غوندي لوبغاړي له روزه کې بیټ سره هم قدر ته په اخیری اورونو کې ډیر سکور کولای شي اتسل وخمنډي په تیر لوبه کې وکړل هم داراس پنځه وکټ دی اول ځل لپاره دا واخیستل بالکل دایده لپاره یو خلاص راونه نو غټه لاس راونه نو ولزک ستروسه په خپل کریر کې دا نه واخیسته نو اول خو ډورته مبارکي او بل دا چې زه فکر کوم زه خپل فټنس ته ډیر پام کوي نو هیله ده چې ان شاء الله دای بر اتلم کې سیالي کې هم د افغانستان لپاره لوبيږي خاص کر اوس خو چمپینز ټرافي د سی اول لپاره اول ځل لپاره افغانستان ورته کوالیفای شوی ده 2015 سیستم کال کې به چمپینز ټرافي کېږي نو هیله مو دغه ده چې ان شاء الله محمد نبی د افغانستان لپاره لا هم لوبيږي او ان شاء الله د افغانستان لپاره هم دغه سی لوبي وګرځي
د دې لوبلړۍ د ګټلو یو ویلته د افغانستان قربتوب هم کېدای شي
هوم کنډیشنز هر هیواد سره مرسته کوي خو بیا دا داسې چې چیرته تاسو وایئ په اماراتو کې افغانستان لوبي کوي او د افغانستان هوم ګراوند ده نو خو بیا د آیرلند لوبغاړو هم دلته ډیر کرکټ کړی ده مثلا پال سټرلینګ د غوس د آی ایل ٹی 20 نه خپل یو ورځ نه سیاله یو هم دراست سیاله ترالای نو خو دې کنډیشن سره هغه هم ډیر آشنا ده نو دا به زه فکر کوم چې صحیح خبر نه یی سیمګه د دې بریا کریډټ هوم کنډیشنز ته ورکو او په هوم کنډیشنز کې ډیر نور خبرې هم دي ځکه چې په امارات کې بیا هغه ماحول څنګه کچیرته لوب په افغانستان کې کېدل جوړې دی سي هغه متفاوت ده دلته خو د نړۍ په کچه باندې یو پیزاندل سوای ګراوند او د نړۍ مختلف لوبغاړي په شمول د آیرلند لوبغاړي دلته ډیر لوبغاړي دي نو زه فکر نه کوم چې دومره دي چې خاص اغیز درلودلې یو هوم کنډیشنز داسې مساله داسې سره د نظر نه څه سوالي خو په ټوله کې دلته زه فکر کوم چې دا یو ډیر به طرفه غوندې کنډیشنز او ام آیرلند او ام افغانستان دواړو خپل ګټه ته کارولای شوې سي الحمدلله افغانستان په کلوبه وګټلې راشد خان به بیرته راځي نو وګټلې ته الحمدلله دا ډیر خبر ده ډیر خزیرې ده او مونږ نه تر اوسه پورې راشد خان پرفارمنس نه ده کتلای خو په څه رقم سي هغه خپل فټنس ته پاملر نه کوي څه رقم سي هغه خپل کرکټینګ کریر ته پاملر نه کوي نو ان شاء الله هیله ده چې راشد خان هماغه راشد خان چې کله مخکې مونږ لیدلې او وزلېږي او افغانستان لوبډله ان شاء الله بیا وته ورسې
ورزش مو لا ایتیات لری ساتي
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دی ونې لپاره از منګه د لوب ل میدان ونیز سپورتي خبرونه بشپړه شو تر بیا مو په لوی الله سپارم
ورزش د روختیا او ایتیات ترمنز دیوال
شادمان لکه گل د پریشان په وخت خندان زدیار په درد او غم کې شادمان لکه گل د پریشان په وخت خندان لکه گل د پریشان په وخت